برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ام پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د جمعې ورځې د سیلونو له کبله 315 کسان مړه شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو رئیس محمد ابراهیم عمری وایي تر ټولو ډیرې مرګ ژوبلې په مرکزي بغلان او بورکی ولسوالۍ کې شوې. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي عمری په قول ویل شوي چې د مرکزي بغلان په شیخ جلال کلي او سولې ښارګوټي او د بورکی ولسوالۍ په شرشر کلي کې د سیل له کبله 315 کسان مړه شوي، 1,615 تنه ټپیان شوي او 2,615 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. عمری دا هم ویلي چې د سیلونو له کبله لږ تر لږه 1000 څاروي تلف شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې سیلونو ګڼ شمېر پلونه، د اوبو کانالونه، د برېښنا شبکه او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي اسمت الله ارګشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره وکتل. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي چې له افغانستان څخه 1,000,000 ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته لدی چې پاکستان یې لاخستلو ډډه وکړه خورا کم شوې دي. تاسو له ازادي رادیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرو ته غوږیست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا آن یو شمېر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمېر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. په افغانستان باندې شاوخوا زر ورځې کېږي چې طالبان واکمن دي او د دوی له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونو محرومې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلاري ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوشی کړي، نو همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت ممکنه ده. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په سیاتل ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند حماس توندلاري ډلې پورې تړاو لري. اخوا د اسرائیلو پاوز د رفا او همدارنګ د غزي له جنوبه په څو سیمو کې خلکو ته د وتلو بیړنۍ امر ورکړی دی. اسرائیل همداراز د رفا له خلکو غوښتي چې د المواسي سیمې ته ورشي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی دی چې په ګڼمیشتي مرکزي ښار رفا او همدارنګ د غزي په جنوب کې د حملو زیاتېدل به یوه لویه انساني فاجعه رامنځته کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه باندې د مهمو راپورونو معرفي ته دغه پروګرام کې بیا هم د سر مطالب. بغلان سیلونو ته ځانګړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړی دی چې لک تر لږه 315 کسان په وروستیو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي او تر 1400 ډیر نور کسان ټپیان دي. د بغلان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي د بغلان خلک له مرستندویو سازمانو مسو غواړي چې له دوی سره بیړنۍ مرستي وکړي. اخوا د چارو متخصصین د سیلونو پر مهال خلکو ته څه سپارښتنې لري؟
ټول ښه ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو د وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي.
د نن تاسو ریپورت لرو چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غوښتي له دې ښاره ژر ووزي. ملګرو ملتو، امریکا او بریتانیا بیا یو وار بیا په اسرائیل غا کړی چې پر رفح له بریده ډډه وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د ورستیو سیلابونو له امله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځان یو مالی زیانونه ډیر درانه دي. په افغانستان کې د دغو مرګونو سیلابونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې ده. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام WFP کې ریسرچ نیویلی و چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د هنه غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د سیلابونو او تشغورنې د عملیاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
اوس مهال د بغلان د نهرین او د هنه غوري وضعیت نورمال دی. د مرکزي بغلان او نهرین په تمرکز تل له کابل خانه هم یو سیار ټیم راغلی. ځینی هغه کسان چې په سیلاب کې بند پاتې دي دولت للی
د یادونې ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب یو پیغام کې چې د دې سازمان په وبپاڼه خپور شوی د خواخوږي تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یوه اعلامیه کې د خواشینۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. بریتانیې، متحده عرب اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو، بارانونو، واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
د بغلان لی اوسیدونکي محمد نبی احمدی سره مخابري کړې دي. په لومړي سر کې ملاغه پوښتنه کړې ده چې په بغلان کې اوس د آب و هوا وضعیت څنګه ده، ځکه چې مخکې د هوا شناسي ادارو اټکل کړی و چې هلته به بیا سخت اورښتونه کېږي او د سیلونو د راوتلو خطر شته. همدارنګه د خلکو د اوسني وضعیت په اړه هم په دغې مرکه کې له ښاغلي احمدي څخه ځینې پوښتنې کړي.
موږ درته تاسو ته چې په باران سلام څنګه دا چې د نورو مخې ته دا چې تاسو په غوډه ګرمي وو موږ دا چې خطرناک باران راغی نو چې موږ دا چې څه څه د واښنې کې نو تقریبا دا موږ ورته چې موږ ټول کې چې موږ خپل ملي شاه خبره په ویره کې چې نو وخت چې غتیر باران هم دا راکړل یو رقم ګرمي دا چې باران څنګه راغی نو واښنه ته اوس نن مردا چې په بغلان کې لسمان شین ده
حکومت ویلی و چې موږ مرستې رسو ټاپیان انتقال او یا نور ما سوال تم تاسو کتلی دي چې دغه ټاپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه
بل په کیسه امبولانس روان دي د خپل خوند بلان د یعنی شارجه ده چې په جوړ روان دي ټول کچو ګورو ټول لاس پکار دي حکومت او کې ځان چې درغوال او درخ کړي نه ده د ملکی خلک دي ترته کې یعنی تقریبا خپل خپل وار دي ورونه ورونه د ټول دی بلی دي په جوړ کې موږ سره تل د موږ دوستان یو دي را نو سر کوشش کړي چې خپل خلک پر سر جګړه پیدا کړي چې تر اوږه کې ټول کې دا سامان له خاطر نه دي تقریبا ټول پر ټنه کې څنګه دي نه شي په ګرځې ټول لاس پکار دي دا یو خو ګاب خو په بخښنه راځي چې دا چې لمنه ته ته اوسه څنګه چې وخت راو وانت دې نه دې پیدا کړي چې په ټول کې به چې ټول خلک څوک وشي دي نه تقریبا د خلکو سره هم کاری هم دا څنګه څنګه دا په څو ټول نه دي څو څو ځان درګه کې او یو څه دې ته وایي چې لمنه ته ته وخت مخکې مو ویره
دغه درې مورز د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې څنګه
او بل صاحب انده په کې چې ورته د مچ مسول نو ګول دې غزال دې کمپل مونږه بار دې هغه یو ته ځان ورسو بیا خو څنګه مشتو دا تر مو شیرا لري دا په اول څنګه مو شیرا دې ښایي دې مو څوم لا څه کار شه دې په کې چې مخ دې ځان دې یو بل څه غطا چې دې و چې دې هغه ورته ما چې باقي څه دې مخ دې نه څه په کې چې دې ټلیفون کورځای جوړ د تاسو ورکې وو ولا چې تاسو لاس نه ګوندي یو کور جوړي یو حکومت وزیر غته وای شروع دا څه خبره مسته بلانی برابر یې تک
د ماشومان عکسونه ویډیوګان ښکاری په تاسو چې لنګدیال ته ګوره ماشومان او خزي څومره غدي ځان منی شوی دی په دغه ورسته او پیخو کې
په ټول کې موږ ته چې ورال کور چې تقریبا څه ورکې چې زوبه دې چې تقریبا یو ځای ټول ځان چې ولا یې غدي ای هیڅ ګوره دې مشکلات ګوره دې څه ګوره دې بیا هغه دې وټره چې څه ویلې نه کالي څه کمبلې دا شالي وګوره دې په کړه کې دې خیال دې سړي سترګې دې نه کیږي نه تقریبا ډېر مشکلات په ټول کې موږ په باندې غواړو چې باید دې څه لاس یو دې تقریبا خت هغه ځان دې نه کیو مو سو خصن باید هغه نړیوال باید دغه کې صحیح ګام واخلي ځکه خلکو څنګه باندې حل شي نو څنګه چې وخت افغانستان خو تاسو به تر باندې ویل کېږي لکه مخکې مې ویل دې فقیر خلک غریب خلک دې نو راځي مشکلات راځي دا ته توان زور نه لري
محمد نبی احمدی او د بغلان اوسیدونکو چې لمکسرینن خبري وکړي په بغلان کې د سیل زپلو سره د مرستو امدارنګ د خلکو د وسنی وضعیت په ارتباط باندې د اوبو د مدیریت د چارو متخصص محمد عاصم مایار سره هم خبري کړې دي په جرمنی کې د اوبو د مدیریت ډاکټورالري امدارنګ د پانتون استاد هم ده په لومړي سر کې مو د سیلونو د خطراتو په ارتباط او دا چې څومره د نورو سیلونو د راتلو امکانات شته خصوصا د وسنی او ختونه تپکتو باندې او دا چې خلک دغه سي سیلابي موسمونو کې باید څو کړی دا پښتني ملک غلي ما را کړی
پدې له فانیا کې د زیان شو کورونې سره ځان شریک بولم یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 50 ملي متر ورخت کچیرته په لږ وخت کې ووريږي یا په یو سات نیم سات کې ووريږي د سیلاب لامل کیږي خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې غوړم وینې کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او اشنا سوي دی لري نو بیا سیلاب ناراضي ممکن د تیر ورځو کې کوم ورخ شوی او هغه تر 50 ملي متر ډیر ورخت وو او په لږ وخت کې شوی او په دې خاطر باندې سیل راغی نو دی اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان بل لږ وی کچیر ته امرازي کښې د پخوانی پرتله حتمن لږ د ځکه د ورخت کښې متناسبا لږ ده نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي یعنې د اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي دسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي څه فکر کوي چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه
د سیل تلفات یو خود سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل ما خپله زه دغه عرضي پېژنم بغلان کې مشهود کړی هلته دغه د یو خاړ
په واړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې تخاطه زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېز هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي، خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟ ګورئ،
دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده په کې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرافه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفاتو لامل کېږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص دکتور عاصم مایارو چې د سیلونو د راوتلو د خطرونو او همدارنګه د خلکو د تدابیرو په ارتباط له موږ سره خپل معلومات شریک کړ.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا یو شمیر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمیر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې اقتصادي ناورین پر نورو برخو د اغیز ترڅنګ د خصوصي ښوونځیو پر فعالیتونو هم اغیز غوړولی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې د جمهوري نظام د کلونو په پرتله په دې وروستیو درې کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی، او آن یو شمیر زده کوونکو یې کورنیو دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. دوی د دې کار لامل د کورنیو د اقتصادي ستونزو زیاتوالی بولي. په مزار شریف کې د ارمان بل خصوصي ښوونځي مدیر امین الله حکیم یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په خصوصي ښوونځیو کې باید هر کال د زده کوونکو شمیر زیات شي، خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله زیاتوالی نشته. کله چې مو ښوونځی جوړ کړ 6 زده کوونکي وو، بل کال دا 200 شو، راتلونکی کال 250 زده کوونکي راغلل داخلې لپاره، خو دا شمېر د دریو کلونو کې نه دی زیات شوی.
د گزرگاه نور خصوصي خونځي مشر احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمیر زده کوونکي د فیس ورکولو د نتوان له امله د کورنیو لخوا یې دولتي خونځیو ته سپارچه شوي دي.
سکل متاسفانه اقتصادي وجه نه اکثریت فامیلونه موږ ته راضي خپل اولادو تبدیلی کوي دولتي مکاتبو ته. علت هم دا دی، دلیل هم دا دی چې اقتصادي بحرانونه دي او فامیلونه نشي کولی چې د خپل د زامنو یا هم د لورګانو فیسونه په وخت سره موږ ته راکړي.
د دې خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا مهال له ګڼو ستونزو سره سره فعالیت کوي خو لګښتونه نشي پوره کولای، ځکه د دوی په وینا ډېرو بېوزلو کورنیو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د شخصي ښوونځیو د فیس پیسې نشي ورکولای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې خپله لور په یو خصوصي ښوونځي کې شامله کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده.
کارم نیست، وظیفه او بیکاري
دند نشته او د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. یوه لور مې دا په دولتي ښوونځي کې مې داخله کړه، په خصوصي ښوونځي کې مې د هغې د نوم لیکنې او ثبت توان نه درلود.
توان مکتب خصوصي نه دارم که د مکتب خصوصي شامل بسازم.
د زیاتوي سره له دې چې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کتابونو ودانۍ میز او څوکیو د کمښت ستونزې شته، خو په خبره یې اړ دي چې خپل ماشومان دغو ښوونځیو ته واستوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې همیرا ازادي راډیو ته وویل ورور یې په یوه شخصي ښوونځي کې و خو د اقتصادي ستونزو او د پلار د بیروزګارۍ له امله یې دولتي ښوونځي ته سپارچه کړ.
زما ورور درې کاله په خصوصي ښوونځي کې سبق وویل او پروس کال په دې خاطر چې زموږ اقتصاد خراب شوی و پلار مې د فیس توان نه درلود بیا دولتي ښوونځي ته سپارچه کړی.
هڅه مو وکړه چې د دغو ستونزو او په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د شمیر په اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د دې ټولنې مسؤلینو تیر کال په افغانستان کې د ثبت شویو خصوصي ښوونځیو شمیر 3600 ښودلی و او هغه مهال یې ویلي و چې سلګونه خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل شوي چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو په وینا د دوی پر فعالیت یې منفي اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلی چې د اوربند مسئله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو ځمکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوز پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوې سیمې یعنی الموساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,000,000 او 300,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300 زره تنه وتلی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشری مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانه او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر خوځو ته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او د یاد څکوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کم ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د الوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالیو کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټي ده حاصل ډیر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړې او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزین لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیر ښه هوا او ډیر ښه خاور لري، تر څو غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپل پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوخي دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نه اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دی ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
سکهال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په مینس کې تر سره شو، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي د غسیالی د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د غلو سیالی یا یورو ویژن اتل ولی د سویسی و سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت.
د اروپا د سندرو په سیالی یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشو چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیزه سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
Thank you so much. I hope this contest.
ډیره مننه. هله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبون کې هڅه کوي چې دا کالانه مسابقه هر کال سیاست لري وي، خو سش کال د غزې د جګړې لکبل یو شمیر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرائیلی سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرائیلی سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپل سندري شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلی سندره په دې مسابقه